دی آزادی رادیو مازدیګرانه خبری مجلې ته خراغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر د سولې په هڅو کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار کوي، او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. سلام، دا خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي 40 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته وکړه. دی داسې وایي: دی وایي ولسمشر فرمان لاسلیک کوي او د لارښوونې پر اساس به یې بندیان راخوشي کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل سوی، خو موږ ژمن یو او پلان هم ورته لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان راخوشي کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر پریکړه چې د بندیانو د خلاصون امر بکوي هر کله کوي. همدارنګه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولند کوب یا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پریکړه هر کله کړي دي. پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوس د طالبان رامخکسي او متقابل عمل دی وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي 40 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمد آریان وایي تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او گیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 26 وسلوال طالبان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ښاغلی آریان وویل چې په دې بریدونو کې 2 سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې د چې تیره ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان افغانستان ته د کورونا وایروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلی بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان افریدی ازادي راډیو ته ویل چې نن د افغان کډوالو داوطلبانه ستنېدل بیرته پیل سول. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د افریدی په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. د ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوښار او بل د بلوچستان ایالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د سبت لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه سبت شوي او 8 لک پرته له سبته کډوال میشت دي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوریو. اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. د دې کمیسیون رئیس لیتسیا یارموشینا وویل:
لوکاشنکو الکساندر دیگوچ زی نیو پر گلاسووالا 4 میلیون
دا وای 4 میلیون او 1450 او 2000 او 1400 درویش یا اتیا اشاریه 2% رای ورکونکو الکساندر لوکاشنکا ترای ورکړي. سویتلانا سیخانوس کایا 1504 او 1000 او 312 رای یا تقریبا 9.9% رای تر لاسه کړي. سویتلانا نن په منسک کې د پرونی انتخاباتو نتایج تقلبی وبلل او ځان یې د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړه. دا داسې وایي دی وویل چې هغه څه چې پرون وسول هیڅ د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو د لومړیو نتایجو تر اعلان وروسته پرون پولیس له زرګونو لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. دوی د انتخاباتي کمیسیون نظر پوښتنی او رسمي ارقام جالي بللي دي. او د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون له مخې نیول سوی. دا هغه اقدام دی چې د لویدیځو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون له مخې چې د جون په 13مه عملي سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولی دی. چین هانګ کانګ د خپلې خاورې برخه ګڼي. د پیکینګ لخوا د لای نیول کېدل په هانګ کانګ که د دیموکراسي د پلویانو د ځپنې برخه ګڼل کېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 6.5، ټیټه 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 30. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 20. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 20.
د هوا حالات او له هغه مخکې خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور معلومات په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وباورې چې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ څرنګه چې تمه کېده تر اوسه نه ده پیل شوې. د سولې په اوسني پړاو کې د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
زمون غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید قدمي سره یو غږ اوچت کړی وی.
په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رارسېدلې. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. نور مطالب هم لرو او ردو تای را سره اوسی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبری مجله د سر موضوع ته. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پر خپل ټوټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دوی به خپله د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د امریکا شارز د فیروای امریکا د افغانستان له اسلامي جمهوریت نه ملاتړ کوي. راس ویلسن د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې امریکا د افغانستان له 19 کلنو لاسته راوړنو ملاتړ کوي.
لومړی یو ژمن باثبات خپلواک او ډیموکرات افغانستان چې له ګاونډیو سره په سوله کې اوسي، او دویم دا چې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د پرمختګونو او ټولنیزو سیاسي او اقتصادي لاسته راوړنو ساتندوی اوسي.
خاغلی ویلسن وضاحت ورکړی چې بین الافغانی خبرې اترې به د افغانانو په مالکیت او رهبری وي. او هغوی به د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له اسلامي جمهوریت نه ملاتړ کوي. د امریکا سفارت شارز دافیر ویلي چې هیواد یې له 2001 کال نه راپدې خوا په دوامداره توګه له افغانستان سره مرسته کړې او په تیرو 15 میاشتو کې د سولې په بهیر کې ګډون دا وښودل چې په افغانستان کې سوله په څه معنا. له دې وړاندې اندېښنې موجودې وې چې ممکن له افغانستان سره متحده هیوادونه د سولې په مذاکراتو کې د جمهوري نظام د تیرو دوو لسیزو له لاسته راوړنو ملاتړ ونه کړي. د سیاسي چارپو علي امیری وایي ښاغلي ویلسون خپلې تازه دا څرګندونې د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره کړې دي.
له هغې توافقنامې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوه، په عمومي افکارو کې اندېښنې رامنځته شوې. په هر حال امریکا غواړي طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یو برخه وګرځوي، نو ځکه د ازادیو او مدني ارزښتونو د زوال په اړه اندېښنې راپیدا کېږي. زما په باور د ښاغلي شازدافیر خبرې ډېرې د اندېښنو د راپکولو لپاره دي او د امریکا د دولت او د ټرمپ د ادارې د یوې قاطع دریځ او هیله مندۍ ښودنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې وویل چې طالبانو ویلي د 400 طالب بندیانو تر خلاصون وروسته به دغه ډله د درې ورځو په جریان کې د مذاکراتو لپاره چمتو سي.
له کابل نه په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې په مذاکراتو کې به د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کوي او دا به حتما خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې هڅې وروسته له هغه یو نوي پړاو ته ورسېدلې چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غنی پرون ژمنه وکړه چې د لوی جرګې له سپارښتنې سره سم به دا بندیان خوشي کیږي. اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا د مصالحې او د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. غواړم چې د سپارښتنې او د ولسمشر د ژمنې په اړه چې 400 طالب بندیان به خوشي کیږي په دې اړه خبرې ورسره وکړم. خادم صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، مننه. تاسو همیشه زموږ بلنه د مرکو لپاره نه ده رد کړې. سوال دا دی چې د ولسمشر فرمان به څه وخت لاسلیک کیږي د دې بندیانو د 400 بندیانو د خوشي کولو په اړه؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، مشورتي لوی جرګې په قاطع اکثریت باندې دغه د بندیانو خلاصون خبره ومنله. دغه تاریخي مسؤلیت یې زموږ سره دین کړ. جرات ما ولسمشر هم ژمنه وکړه چې خصوصي فرصت کې دغه بندیان خلاص کړي. دا چې د فرامینو امضا کول قانوني مراحل لري، دغه مسایل خلاص شوي دي. تر هغه د سطح باندې پاغي باندې اوکې شوي ده. په زوترین فرصت کې به ان شاء الله موږ دغه بندیان خلاصو، مخکې به زو د صلح دغه ارمانو په حق باندې بدلو.
بله ښاغلی خادم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل چې وروسته زمونږ په راپور کې هم دا خبره یادېږي او اوریدونکي به یې واوري، ویلي دي چې په دې بندیانو کې بهرنیان شته. په رښتیا شته؟
لکه څنګه چې تاسو د معصوم ستانګي صاحب او همدارنګه ډاکټر عبدالله عبدالله خبرې واورېدي، هغوی په شدت باندې دا خبرې رد کړې. په دغه 300 بندیانو کې خارجین او بهرنیان نشته دی. همدارنګه هغه تخنیکی ټیم چې پر دغه دشیو باندې کار کوي، د هغوی د معلوماتو د هغوی د اطلاعاتو پر بنسټ باندې په دې کې بهرنیان نشته دی. هر هغه څه چې موږ پوهیږو، هغه څه چې موږ سره د اوس په لاس کې دي، د دې کارندوی کوي چې بهرنیان نشته. دا چې دوی د څه په دلیل باندې وایي، د کومو اسنادو شواهدو په بنیاد باندې وایي، پر هغه زه نه پوهیږم. ولې هغه څه چې زه پوهیږم، یا هغه څه چې هغه سړي سبو
خادم صاحب، د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه یو اټکل لري چې څه وخت به پیلېږي؟
سویل شاین صاحب خبرې هم تاسو اوریدلې وي، هغه ویل چې دا د جرګې ښه فیصله وکړه، د افغانستان حکومت دغه بندیان خلاصوي او کله چې خلاص کړ په یو وخت کې به دا خبرې د هغوی لپاره شروع شي. کله چې د افغانستان د حکومت خبر راځي، موږ تمام هغه مسؤلیتونه چې هغه د خبرو اترو د پیلېدا د پار لازم هغه موږ کړي دي. څلور در شپږ سوه بندیان مو خلاص کړل، پنځه سوه مو په اضافه ور خلاص کړل، همدارنګه څلور سوه بلور ورته ور خلاص کړو. په لوجستیکي لحاظ باندې د مذاکره کوونکي ټیم د جوړښت په لحاظ باندې د ټولو کیفیاتو په نظر کې نیولو سره موږ ټول تدابیر نیولي دي. یعنی موږ حتی نن هم اماده یو چې مذاکرات پیل کړو، مګر دا چې جانب مقابل هم انعطاف وکړي او بالاخره قدم په قدم باندې د کرکنډي کنټرول کې اوس پراته دي په اسلام باندې غلط شي او مخالف شو.
چې کله بین الافغاني خبرې پیلېږي، په دې کې به د افغانستان حکومت د حکومت په حیث یا لموقف نه برخه اخلي او که به د ټولو افغانانو د یوې مجموعې په ترڅ کې
د افغانستان حکومت خو د افغانستان د ملت د حکومت په حیث باندې، د افغانستان د ملت د دولت په حیث باندې هم دي فلسفه او هم مسؤلیت ده. کړي دلته د حکومت خبره او د ملت خبره فرجدا نه ده. دغه مذاکره کوونکی ټیم چې زی په دې تاسو ګورئ چې په دې کې سیاسي اشخاص هم شته، د سیاسي اشخاص په نمایندګۍ باندې هم مساج شته، د ملت په نمایندګۍ باندې مساج شته. نو کله چې ټیم هم شمول وي، کله چې ټیم دغه سي ګلګنګ وي، له مختلفو اقشارو، له مختلفو عمرونو، د مختلفو علوم او فنونو نه جوړ شوی، نو حتما په کې د ملت د استازولۍ هغه اساسي رنګ شته. نو په تمامه معنا باندې ټول ملت اطمینان هم ته او غوی په دې باندې خبره باندې باور هم لري چې دلته د حکومت له موقفه نه بلکې د ملت له موقفه دفاع کیږي. ځکه چې حکومت اصلا هیڅ معنا نه لري، مګر دا چې د ملت ګټې مطرح وي، د ملت ګټې د خوندیتوب مسله مطرح وي.
مننه. او رسته پوښتنه چې په تاسو باندې ځینې انتقادونه هم کیږي چې طالبانو بیخي زیات شرایط په امریکایانو او په حکومت باندې ومنل، خو له خپل موقف نه یو قدم هم شاته ولاړل نه. په بین الافغاني خبرو کې به تاسو طالبانو ته نور امتیازونه هم ورکړي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړې پای ته رسول او د صلح چپټر پرانستل دا سخته خبره وي، ځکه چې جګړه خو هر څه کول شي، صلح چې څوک کوي هغه عقلان وي. د افغانستان د خلکو د ګټو او د افغانستان د اساسي قانون د لومړي چپټر په بنیاد باندې چې د حکومت ټول مسؤلیتونه پکې ذکر شوي دي، ټول اخلاقي سیاسي قانوني موارد په بنیاد باندې د هر څه تر انعطاف موقف. نو دغه تاریخ ساري، دغه تاریخ پالي، خیر دې کوم دا انعطاف خود نه دي، امتیازات ورکړي دي. دا خو لومړی پړاو او چې کله مذاکرات جو ال توبیانو طالبان او منګ سر متقابل د شواهد او تقابل د منطق او شلال ته بغټو او د افغانستان ملت ته به داس سولې ورچی دوه طرفونه ته بغټون کې شی او بل اخر من ټول په سولې کې ژوند وکړو.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او د مصالحې د چارو مسؤل انتظار خادم چې لا زده رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر وای د لوی جرګې له جوړېدو مخکې د 400 طالب بندیانو له ډلې یو شمېر خوشي شوې دي. رحمت الله نبیل ازادي رادیو ته وویل په دې بندیانو کې بهرني وګړي هم شامل دي، خو دې بلخوا د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي چې دوی د زندانیانو هویت، د دوی د جرمونو او قضیو په اړه معلومات نه درلودل. د ډیوی نادر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان ملي امنیت پوخانای مشر رحمت الله نبیل وایي د 400 طالب زندانیانو له ډلې یو شمېر یې د لوی جرګې له جوړېدو وړاندې خوشی شوي. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دې زندانیانو له ډلې ځینې یې بهرنیان ول.
سوچ زم خبر هم دیدی 400 طالبان نه، یو تعداد زیاتی خوشی شوي، تعداد بهرنیان و یو تعداد روسته د پاکستان د لوی دستیز د سفر نه، سوچ زم خبر هم خوشی شوي. او دلیل چې حکومت ونه شوی کړی جرګې اعضاو ته لست وړاندې کړي، نوم وړاندې کړي چې څوک د کوم ولایت دی، څه جرم یې کړی، څومره قید پرې ختلی، څومره قید یې شوی. یو دلیل هم دا و چې دوی
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د لوی جرګې تر جوړېدو پورې د 15,000 طالب زندانیانو له ډلې یوازې 115 یې پاتې ول او نور آزاد شوي وو، خو په امنیت شورا کې د مصالحې او د ملکیانو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم وایي تر اوسه د 400 طالب زندانیانو له ډلې یو هم نه دی خوشي شوی. د ښاغلي خادم په خبره د 400 طالب زندانیانو ترمنځ بهرنیان نشته. له دې سره د سولې مشورتي جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت له دوی سره د 400 زندانیانو نوملړ نه دی شریک کړی. جرګې غړو د بندیانو جرمونو په اړه اطلاع نه درلوده. د جرګې ګډونوال عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو پر لپسې توګه د افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې بندیانو نوملړ د جرګې په اختیار کې ورکړي.
د جرګې له غړو سره مشخصات، نومونه او جرمي سابقه نه ده شریکه شوې. موږ د دې اطاعت غوښتونکي شو، خو دوی ځانونه ګوښه او له موږ سره یې شریک نه کړ. موږ په کمیسیون کې هم شریک او اعتراض مو وکړ.
حکومتي چارواکو د دې زندانیانو د هویت او قضیو د جزئیاتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې دغو زندانیانو وو ډوله جرمونه ترسره کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د 400 بندیانو ترمنځ 150 په اعدام محکوم دي، 115 د قتل، 40 د انسان تښتونې قضیه لري چې په پایله کې په قتل اوښتي، 150 د نشه یي توکو قاچاق، 40 د افغانستان او ملاتړو هیوادونو تور لیست کې شامل دي. ملي ټلویزیون د 10 نورو جرمونو جنسي تیری او یو شمیر نور جرمونه یاد کړي. د امنیت شورا یو چارواکي دا نوملړ تایید کړی دی، خو حقوق پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حقوقي نظام او قوانینو پر بنسټ ولسمشر د یو بندي د جرم د جزئیاتو ورکولو پرته د خلاصون فرمان نشي ورکولای.
یو مشورتي ناسه ترسره شوه د دې لپاره چې د افغانستان رئیس جمهور سبا دغه ملامتي پر درانه شي چې د 400 هغه کسان چې سنگین جرایم درلوده هغه یې خوشې کړل. نو یې تمثیل وسو د خلکو نمایندګي په نامه باندې سیاسي تصمیم ونیول څه مصلحتي تصمیم د سولې د پاره. نو دا کار کېدلی شي، ما د حقوقي لحاظه نه هیڅوک حق نه لري که هغه رئیس جمهور وي که بل څوک وي چې هغه د هغه زندانیانو چې جزئیات نه شریک شوي د جرم وزن نه معلوم دغه د خوشکولو صلاحیت څوک نه لري.
د افغانستان حکومت د دې زندانیانو په اړه د نظر او توضیحاتو ورکولو ډډه وکړه.
د 400 طالب بندیانو خوشی کېدل او اوربند د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې دوه مهمه غوښتنې وي. د همدې دوه غوښتنو په اړه مې سات مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې وکړې.
حکومت لپاره په کار وای چې طالبانو سره اړیکل د غیر مستقیم خبرې اترې دا وسم روان دي، په دغه کې اړیکل تر هغه حد پورې ځان رسولای وي چې دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوه مختلف ولس سره دا موضوع په دغه شکل شریک کړي چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الاقوامي خبرې اترې پیل شي، چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي.
احمد صاحب، تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له هغه مخکې دی اوربند نشي کېدی؟ فکر کوئ چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی. همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغه وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی ورکولی شو، او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځوله هم ده په همدغه اوس وخت کې. نو په دې وخت کې حداقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس حداقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي، اوربندې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالات وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي، او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مړه شو. دغلته باید قدمي سوی او غږ اوچت کړی وی، یا د په تشویقي شکل، یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلې وی چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي، افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې د طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول دې قربان وشي او بیا دې له ځنه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار د امریکې متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوسې دقیقې او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته ووایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته موږ ګورو، زمونږ موندنې چې کومې ستونزې ښي، هم داخلي ستونزې، هم د همسایګانو په کچه ستونزې، هم فرا منطقوي ستونزې، دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوربند او د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع خبرې کولې. شیبه مخکې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د افغانستان د حکومت چمتووالی بشپړ شوی او د ټیم هم خپل د کار پیل ته چمتووالی لري.
د افغانستان د طرفه مذاکراتي ټیم حمده ده انشاءالله ولادیس اتلسم در شلم در آگه سفری به انشاءالله دوی در کتر هیوات سفر کهی، انشاءالله دا سیغت مشکل فعلا نفاره نسته، طول حمده گینی ولسیوی دی چه انشاءالله ولادیس بین الافغانی مذاکرات چی روسی او چه بالاخره مرجع و دائمی سولی تلار فیدا کو دا در طول افغانان آرزو ده.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د روانې اګست میاشتې له 13 تر 20 نیټې پورې به د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د نامتو لیکوال، شاعر او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رارسېدلې ده. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوې د لایق جنازه سبا خاورو ته وسپارل شي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
د اکاډمیشن سلیمان لایق جنازه نن له غرمې وړاندې سهار نږدې 2 بجې کابل هوایي ډګر ته راوړل شو. له هغه نه وروسته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قتی له لوري د هغه جنازه د کابل نظامی روغتون 420 روغتون ته یوړل شو. د افغانستان د علومو او اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم ترسره شي. له دې نه وړاندې چې د جنازې مراسم ترسره شي په 420 روغتون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره ترسره کیږي او بیا به په عیدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موړي ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي، خو په پروازونو کې د سونزو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزنده ده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روغتون کې د ژوند پور پرې کړل. د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. او سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ شوي دي. دغه شان نوموړی ښه سیاستوال هم پاتې شوی دی او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
له کابله پر راپور کې مو واورېدل چې د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې ده او سبا به خاورو ته وسپارل شي. سلیمان لایق د افغانستان د تیرو 40 کلونو په مختلفو پړاوونو کې لیکوال پاتې شوی دی. اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیورو تر غړیتوب او وزارت پورې او وروسته د مهاجرت او غربت تر دورې پورې. قدرمن اوریدونکو، همدا د دې خبرونې مطالب او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه د وخت کموالی له کبله پاتې شوه. له تاسو بخښنه غواړو، خو په تلو تلو کې څو ثانیو کې ستاسو لنډ پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولی دي. عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ نه لیکي: د لوی جرګې هرکلی کوو چې افغان ولسمشر ته مشوره ورکړه چې 400 طالب بندیان خوشي کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکي: که د بندیانو تبادله هر څومره مخکې ترسره شوې وای نو سوله به وختي هیواد ته راغلې وای. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي: د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو نه مخکې له وسلوالو طالبانو نه باید د اوربند ضمانت واخیستل شي. قدر منوریدونکو، دا خبری مجله زما لخوا هم دومره و